او د دغه سوالونه چې کوم سوالونه چې د غربي نړۍ سره مطرح دی د ناروی په منګړی ټوب دغه جواب د طالبان نو واخیستل شي او د طالبانو لپاره د اسپټ پیژندنې او د تفاهم لار خپل کړي.
د نړیوالو چارو کتونکو اختر محمد راسخ خو چې آزادۍ رادیو سره د اسلو غونډې پر اغیزو او ګټو خبرې کولې.
نور بس دی شکست سکوت.
د آزادۍ رادیو قدر من اوریدونکو ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول برخه روغ جوړ یاست. د نور بس دی پروګرام دی زه فریده سیال پکې ستاسو کوربنه یم. نن په دې پروګرام کې د میرمنو په ادبی غونډو همدارنګه د لیکوالو خزو او شاعرانو د ژوند پر وضعیت خبرې ترې لرو. نن په پروګرام کې را سره دا وری چې په افغانستان کې هغه میرمنې چې لیکوالي کوي او شاعري کوي په څه وضعیت کې دي او همدارنګه د چې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې څه کم دوو کلونو کې دوی په کورونو ناستوي دغه وخت دوی په لیکوالۍ او شاعرۍ کې تیر کړی دی که څه که دوی هم د نورو میرمنو په څیر باندې یوازې د پاغه کور په کارونو باندې لګیاوي او یا هم دوی بیرته مخبل شاعرۍ او لیکوالۍ ته مخه کړې دي. تر څنګ په دې به هم له میلمنو سره خبرې وکړو چې په دې تیرو دوو کلونو کې د دوی فعالیتونه تر کومه حده پورې وه. په افغانستان کې د میرمنې په نوم د ادبي بهیر یو غړي هم را سره په خبرونه کې میلمه ده او له دوی به دا وورو چې د دغه بهیر فعالیتونه اوس چیرته رسیدلې دي. همدارنګه په خبرونه کې را سره یو میلمنه له هیواد نه بهر ده له دوی سره به په دې خبرې وکړو چې هغه افغاني ښځې چې له افغانستانه بهر ژوند کوي دوی د افغانستان د ادب او همدارنګه د شاعرۍ په برخه کې په ځانګړي ډول هغوی چې په پښتو برخه کې لیکوالي او شاعري کوي د دې برخې لپاره دوی څومره کار کړی دی او څه پرمختګونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې شته دی. نو زموږ د خپرونې میلمنې شاعره او لیکواله نفیسه سحر د ښځو د حقونو فعال او د میرمن ادبي بهیر غړي اوګی امبیل او همدارنګه لیکواله زلا نور د درې وړ سره په خبره ونه کې دی او دغه مسایل می چې مخکې مطرح کړل په دې موضوعات بور سره خبرې ترې وکړو. تاسو ټول ته خراغ لاس وایم ستړي مشي اغلی سحر ک په پیل کې تاسو ته راشو د تاسو راته وای چې په افغانستان کې په څه باندې په بخنی سره په څه کم دوو کلونو کې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی د خزو او په ځنګل دی ول د هغو میرمنو چې دوی د ادب په برخه کې کار کول او د شعر او لیکوالۍ په برخه کې کار کول دوی فعالیتونه کم رنګ شوی دی ستاسو په ان باندې علت یې څه بولې؟
ډیره مننه سلامونه فرید جان تاسو او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. ستاسو د پښتنې په جواب کې باید زده وایم چې حالات خو په ټولو یو شان حالات راغلي که په هیواد کې هر څوک وي هغه نو دغه باد په ټولو راغلی او تیر شوی دی. خبره دا ده چې د شاعر حیثیت د لیکوال حیثیت د پیغام رسول وي که څوک ورته څه ورکوي که هر ډول حالات په دې راځي او که څوک ورته هېڅ هم نه ورکوي د هغه د لیکوالۍ او د دې د لیکلو په مقابل کې خو دې مجبوره دی چې خپل پیغام خلکو ته ورسوي هغه د خپل د زړه خبره خلکو ته ورسوي هغه د حالاتو سره سم دا باید یو څه ولیکي. یعنې دا د چانه د کوم د یو څه تمه نه کوي مثلا دا د کوم مادیاتو تمه د چا څخه نه کوي هغه مجبوره ده چې د حالاتو سره سم هر څه ولیکي که هغه د شعر په ژبه وي که هغه د نثر په ژبه دا خپل رسالت یې خپل پیغام یې او خپل د زړه درد یې په هر حالت کې په سم ډول خلکو ته رسولی دی د حالاتو سره سم دی یو څه لیکي. په نوره نړۍ کې تاسې وګورئ چې یو لیکوال ته مثلا یو شاعر ته امکانات برابر وي کتابخانی ورته جوړی وي منظم او سم فضا ورته برابر وي خبره دا ده چې کچیرته مثلا په افغانستان کې یا هم کچیرته د شاعرانو څخه غواړو چې موږ سمه استفاده وکړو سالمه استفاده له هغوی څخه وشي هغوی ته باید تشویقي برنامې جوړې شي مثلا د هغوی ته سمه زمينه مساعده شي، د هغوی هر ډول مثلا مشکلات لري هغه مشکلات باید حل شي. یعنی خبره دا ده چې په افغانستان کې اصلا د لیکوال او د شاعر حیثیت یعنی صفر دی. شاعر ته ارزښت نه ورکول کیږي، لیکوال ته ارزښت نه ورکول کیږي. ولی هغه د چانه د هیڅ تمه نه کوي، خو د حالاتو سره سم هر څه چې هغوی په زړه کې راځي په ذهن کې راځي هغه لیکي. دا د شاعر مسؤلیت دی او دا د لیکوال مسؤلیت دی چې دا باید دغه مسؤلیت په سم ډول سرته ورسوي. په تیر دوو کلونو کې کوي په نورو کلونو کې وګورو، زه فکر نه کوم دغه حالات به په دوی باندې دومره تاثیر کوي. یو د اقتصادي مسله ده چې ما یادونه وکړله، د لیکوال اقتصاد باید جوړ وسي، د لیکوال فکر باید آرام وي. که چېرته د هغوی نه سمه استفاده په ټولنه کې څوک کول غواړي نو هغې ته باید سمه زمینه سازي وشي. خبره دا ده چې په افغانستان کې په ټولو باندې یو ډول حالت دی، خو هېڅکله هم چا خپل هغه خپل مسؤلیت نه دی پرېښی. هغوی د هر رقم حالاتو سره روان دي او خپل کار ته ادامه ورکوي. هغه نه په افغانستان کې
اغلی سحر په دغه څکم دوه کلونو کې داسې په افغانستان کې په ښکار ډول باندې داسې کومې غونډې جوړې شوې دي چې په هغه کې میرمنې په یوازې توګه باندې یا په ټوله کې د میرمنو لخوا داسې کوم څه موږ راپور و دغه مونږ درلود چې دوی په یوازې ځان ناستې وي او داسې یو غونډې جوړه کړې وي چې په هغه کې لیکوال یې او همدارنګه شاعران راټولې شوې وي. دغه ډول وضعیت د پخوا سره که پرتله کړو ډېر کمرنګه شوی دی. د دې عوامل په څو بولئ؟ تاسې یادونه وکړه چې د شاعر په او د لیکوال په لیکنه کې به دومره تغییر نه وي راغلی، دغه فعالیتونه بیا څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې لومړنی مشکلات چې دي هغه کلتوري مشکلات دي، چې په افغانستان کې ښځو ته البته د کورنۍ لخوا دا اجازه نه ورکول کیږي چې هغه مثلا یو څه ولیکي. مونږ په افغانستان کې زه چې کله په افغانستان کې مونږ غوښتل د ښځو لپاره یوه د هغوی د شاعرۍ په اړه یوه تذکره چاپ کړو، مثلا یو کتاب چاپ کړو د هغوی د شعرونو په اړه، د هغوی د لیکنو په اړه ځینې کتابونه چې د هغوی ښه شعرونه لیکنې مونږ راواخلو، که په هغه په نثري ژبه وي او که په یعنی شعر وي، هغه باید مونږ چاپ کړو. خو کله چې مونږ ځینو ولایتونو ته لاړو لکه مثلا کونړ ته لاړو، لکه لغمان ته، دلته نو لرې پرتو سیمو ته لاړو، هغه یا ته خویندو خپل زړه نه ښکاو دي ته چې مثلا دوی هغه څه چې په زړه کې لري، حتی زیاتره خویند هغوی تعلیم نه درلوده، هغوی ته د تعلیم زمینه سازي نه وه. یعنی داسې شاعران وي چې هغوی باور وکړي چې تعلیم یې نه درلوده ولې دومره ښه شعر لیکه، دومره ښې لیکنې کولې چې تاسو فکر کوئ چې دوی به تعلیم نه وي کړی. خو ولې هغوی ته د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېده؟ ځینو لیکوالانو نه، ځینو شاعرانو هم دغه لیکنې پټې راخیستې دي او په مستعار نوم مو په هغه کتاب کې نشر کړي دي. دا کلتوري مسله ده، دا یوه برخه ده. بله برخه مثلا تاسو کتلی دي چې تشویقي پروګرامونه د دوی لپاره نشته دي په افغانستان کې. په اوس وخت کې خو اصلا دغه ټول حق ورنه اخیستل شوی دی، خو په تیر وخت کې کلتوري محدودیتونه د دې سبب شوي وو چې دوی نه دغه حق واخیستل شي. مثلا لنډ مثال به زه درته ووایم چې کله ما په لومړیو کې لیکوالي یا شاعري شروع کړله، که به یوه لنډۍ زما په کتابچه کې لیکلې وه او په کورنیو کې یو چا به زما خصوصا نارینه وو، زما پلار مثلا دي ته ورته، زما ورور یا چا به ته، هغوی فکر کوو دغه هر څه زما خپله کیسه ده. دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې. مثلا زه غواړم یوه لنډه کیسه په خپل فیسبوک کې نشر کړم، ویلي کړم، دستې ماته که یو کمنټ راځي راته وایي چې دا وضعیت په باندې تیر شوی، نو همدغه مشکلات د دې لامل کېږي چې سړی هیڅ کله هم زړه نه شي ښکولی چې یو څه د خپل زړه درد ولیکي، یا مثلا که نورو ته کتو یو څه یې په ذهن په زړه کې راځي هغه ولیکي. دا مشکلات ډیر زیات دي. تحقیقي برنامې اصلا هلته نشته. په اوس وخت کې خو تاسې کتلی چې هغوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی، دا بیا وروستۍ خبرې دي. یعنی ډیر زیات مشکلات دي په افغانستان کې.
مننه اغلی سحر، تاسو ته بیرته راوګرځم. زموږ بله مېلمنه هم موږ سره وصل ده، اغلی زلا نور. زلا جانې، تاسې ته هم ښه راغلاست وایم. تاسې هم ستړي مشئ، تاسې په افغانستان کې استئ. که تاسې په پیل کې راته د ځان په اړه وایاست، کله مو لیکوالی پیل کړی دا او په لیکوالی کې په کومه برخه کې تاسو ډیره لیکنې کوئ؟ زلا جانې که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ.
اوس مې غږ صحیح شو؟
بالکل موږ ستاسو غږ اورو مهرباني که زما پوښتنه مو اخیستې وي ځواب ته مو پتامئ.
او ستاسو پوښتنه ما واخیستل. سلامونه ټولو درنو اورېدونکو ته او تاسو ته راغلو مېلمنو ته.
وعلیکم السلام.
د لیکوالۍ پوښتنه مو وکړله. لیکوالۍ چې دی د ماشوموالي نه زه کیسې لیکم او خپلې خاطرې د مکتب له دوران نه د ماشوموالي نه لګیا یم. همدغه نصر کې زما کار دی. همدغه کوم شروع مې له خپلو خاطرو کړی به اوس پلنډ کیسو کې مقالو کې او دې برخه کې زما خپل کار روان دی. همدې کې
ستاسو پان باندې لیکوالی او د خاطرو لیکل د دې ترڅنګ چې ګټه یې ښه ده چې تاسو یو څه ځان سره یاداشت ولرئ یا هغه تېر ځان سره وساتلی شئ، د دې ترڅنګ دغه لیکل یې څومره ستونزمن دي او نورې څه ګټې لري؟
لیکل یې رښتیا هم د یوې نجلۍ د پاره هغه د حالاتو بیانول هغه سې رښتونی ډېر زیات سخت وي که نه. خو بیا ګټې زیاتې دي ځکه باید په ټولنه کې لکه څنګه چې ادبیات ډېر زیات مهم دي د مونږ په ټولنه کې د ښځو ادبیات دا کوم چې اوس شاعران لیکوالان د دوی دومره قوي ادبیات نه لرو خو بیا هم په ټولنه کې د ښځو ادبیات ډېر زیات مهم دي. لکه اوس که چېرته مونږ وګورو زمونږ ټپي دي که نه، دغه ډېر زیات مهم رول لري زمونږ په ادبیاتو باندې او زمونږ په لیکوالۍ شاعرۍ باندې او دغه زیاتره د ښځو لخوا لیکل شوي دي. تاسو خبره د خاطرو وکړله او د خاطرو لیکل سخته خبره ده. ما مخکې یادونه وکړله ځکه چې هغه د رښتونې صحنې راخیستل بیا بیانول د یوې ښځې دپاره دغه سخته ده. خو باید دغه یو لیکوالي دپاره به دا ډېره سخته نه وي ځکه دوی ته د حالاتو بیانول اسانه کاري که نه. څنګه باید دغه حالات بیان کړي په خپلو خاطرو کې په خپلو کیسو کې هغه ناویلي شیان چې باید وویل شي او باید بیان شي ټولنې ته وړاندې شي خلک یې درک کړي که نه. خصوصا د میرمنو هغه میرمنو غږ چې هغه نشي کولی خپل غږ اوچت کړي د هغو غږ زمونږ په کیسو کې یا زمونږ په مقالو کې وویل شي. دغه ستونزمن نه وایم چې ستونزمن منی خو ګټې زیاتې دي. یو خو به د هغو میرمنو غږ چې هغه نه دی اوریدل شوی هغه به واوریدل شي، د یو ښځې احساسات به ولیدل شي، د یو ښځې هنر به وکتل شي په ټولنه کې او ډېر زیات ګټې دي. یعنی زه به کومه اوس درته بیان کړم په دې کې.
اغلې زړه دلته یو بله پوښتنه کوم. ځینې داسې کسان چې هغوی دغه د ماشومتوب دورې نه تر لویوالي پورې د خاطرې لیکي، کله کله داسې واقع شوي دي چې ځینې کسانو لکه مخکې اغلی سهر هم اشاره وکړه چې یو څوک څه ولیکي بیا ورته وایي چې دا پتا باندې تیر شوي دي. د خاطرو لیکل هم همداسې وي. یوه پیغله هغه خپل خاطرات ولیکي ځان سره یې وساتي، که چاته په لاس ورشي هغه یې ولولي، نو بیا داسې ستونزې ورنه په کورنۍ کې راپیدا کیږي. هغه ستونزې چې راپیدا شوي دي، تاسو خو کله دغه ستونزې سره نه مخ شوي یاست یا کوم کسان چې په دغه برخه کې لیکوالي کوي د دغه ساتل څومره ضرور دي یا د دې ته مستعار نوم ورکول څومره ضرور دي؟
ښه پوښتنه. زما د خپل شخصي ژوند په اړه که ووایم، یو حمایت د کور د طرف نه د فامیل د طرف نه ډېر زیات مهم وي او ما چې ډېر زیات شکرګزار یم دغه حمایت ما د فامیل د طرفه درلوده. او بله خبره، زما د فامیل او د ټولنې ټکرونه به کله کله زه ځورولم ځکه کله به چې ما کوم څه لیکل د کورنۍ د خوانه هغه زه ډېره زیاته تشویقېدم. خو په ټولنه کې هغه که ووایم خلاف زمونږ د نظرونو یا زمونږ هغه ازادي یا هغه غږ چې مونږ درلوده هغه نه اورېدل کېده یا مونږ نشو بیانولی ټولنې ته که نه. که بیانېدم د هغې مونږ ټولنه زیاته خلافه. خو په فامیل کې دغسې کوم څه سره نه یم مخ شوي او دوی همیشه زما حمایت کړی دی یا که چېرته زما لیکوالي شروع کړې ده یا مخکې پکې زما دا به زما د فامیل برکت یا مغه د ماشوموالي نه د کتابونو سره د مطالعې سره یا امغه حمایت سره جزرا لیشن مدغه بدغوی برکتی کنه لکه خو بیا ټولنی ته چې کله مونږ راځو په ټولنی کې مونږ خپل غږ نشو بیانول یا زمونږ کیسی یا زمونږ فکر احساس هغه ته احترام نکي زما نظر دا ده کنه کچې ته کېدلې نو مونږ به د دې ځات سره اسانه سره قبل شوي چې اشعری یا لیکوالي خو ته خبره زما همیشه د فامیل او د ټولنې د ټکرونو سره مخ وم اوس مخ یم خو دغه خبره د چې د فامیل د طرفه یو حمایتګر لرم چې هغه زما فامیل دي چې تر شامل کړه غر ولاړه ده کنه خو بیا هم کچیر ته اساسو پښتنه دا و چې مسامن سره چاپ شي دا به خبرې خو دا چې زیات ستونزمنه ده چې یو جنې دي حمایتګر ونه لري د کو د طرف نه بیا په ټولنه کې خو هغه چې تاسو ته معلومه ده هغه بیا په مسعادم سره چاپول ده ډیر زیات ستونزمنه بل اقتصادي حالات هم دومره ښه نه دي چې دوی ته بسینه به ورته وکړي کنه خو په هر حال دغه بخښي چې په مسعادم سره چاپ شي دغه هر څه ځکه د یوې ښځې غږ د نجونو غږ به پکې بیان شي کنه د ټولو د هغه نجونو چې د هغه ناویو لغه چې نه دی اوریدل شوی هغه په پدې کیسو کې انسترول کی زما دا فکر دی په دا غو بلکې ستونزمنې زمونږ نجونو د پاره څنګه به دغه دوی دا کار وکړي چې دوی هیڅ کم حمایتګر ونه لري کنه خو زما دا فکر دی چې مونږ دغه ټولي لیکوالان شاعران سره راټول شو یو متي شو یو بل حمایت کو نو کومه
شي چې د ټول سره مرسته مدنه سلاجانې تاسو ته به ورته راوګرزم ورزو اغلی اوګي امیل ته دوی هم را سره خبرونه کې وصل شو اوګي جانې تاسو هم ستړي مو شي بخیر اغلی اوګي جانې موږ پښتنه له تاسو هم کومه زیاتره انجونی کپور کورنیو کې د کپټولنې کې د پټوله کې دوی ځینی خاطرې یا داسې کیسی لیکي چې کپټو کپکور کې دی نو هغه د کورنی تاوتریخوالی سره چې مخ دی دغه کیسی بیانوي او همغه نارینه چې په کور کې دی د هغوی ځینی داسې ناویل شیان وی چې ویلی یا بیرته د نارینه و د ته چمتونی وی چې دا واوري دغه ډول کیسی یا دغه ډول خاطری چې ونجلی لیکي او میرمنې لیکي په ټولنه کې څومره ارتیا ده چې دا نور نارینه واوري او دغه تاریخوالی شي په افغاني ټولنه کې د دې د لمنځوړلو کې مرسته کولای شي.
انا نکوم لوري تاسو سلامونه دني خويند ته
وعليكم
او ریتونکو ته مينو درنه مننه کوم خبره پدې کړې چې واقعا کله چې یو دلکې غواړي څول کې او کرکټرونه په دې کورنۍ کې او د دې پاړوندې هغه منفي کړنې چې لري هغه برخوردونه چې څوک یې اوریدای نشي څوک یې لیدای نشي او دای ګوري او هغه غواړي چې حقیقت او خیال سره یو ځای کې راونغړي او هنري کې شاهکار کې بل اخر نورې واوري نور تینه پند واخلی دا خو لوی کمال دی فکر کوم لوی هنر دی ډیره جونی چې دی لیکنی کوي دوی خپل د حال بیان کوي خپل احساس یو د نور ګوري همداسې کله چې دا په لیکلو باندې روږدي کېږي نو هر کیسه ورته یو ښکلی سوژه یي هغه غواړي چې راوسپړي په هغه کې کار وکړي او هغه هنري بیان کړي بلاخره نوري واوري نور تینه پوه شي چې څه تیریږي څه حال دی او دا کړنې طبعاً یو داستان شروع کېږي خپل اوج ته چې رسېږي بلاخره په یو ډېر هغه ځای کې ختم کېږي نو په هغه کې یو پیغام رښتي هغه پیغام که څوک لولي باور وکړي زیاتره ناولونه یا داستانونه یا لنډې کیسې چې سړی لولي په هغه کې چې یو ښه پیغام نغښتی هغه داسې چا خبره پنداموزوي او چا ته یو فکر ورکوي او که هغه وي یو ټکان خوري انسان همداسې که څوک یې اوري فکر کوم چې د هغه په کرکټر کې بالکل تغیر راځي هغه هغسې کړنه نه کوي چې پایله یې اسي وي دا په خپله د ټولنې په هغه کړنو کې تغیر راوړي مثبت تغیر راوړی شي د خلکو ذهنونه روخانه ولې شي کچيري خزه ولي کی ته باور وکړه چې دا خزینه احساس ته خپل خزه بیان کاندي هغه کې د دوه حقيقي احساسات کې تسیه شوی سیقل شوی او هر کرخه ته باور وکړ ډیر پزرو پوری او فکر کوم چې د ټولنې د پکې په ټولنې کې بدلون راوړل شي یو ټولنه یو خ مسیر ته یو خ لوري ته پیول شي او خلکو ته جالب وي دغه نجونی چې قلم بدست دی یو غواړي چې په خارونو یا کلیوالو سیمو کې او نن سبا چې د میرمنو د افغان ښځه چې حتی دغه د افغان ښځې لفظ په خپله د یو درد سره تړلې دی د افغان ښځې درد دومره ډېر دی دومره رسوا دی دومره انبار انبار دی چې هر هغه ړوندې کتلی شي هر کونډې یعنی اوریدلی شي او هر که یو بېحسه انسان وي زه فکر کوم هغه حس کولی شي نو یو څوک چې بیا قلم اخلي او هغه هنري کوي هغه حقایق د هنر او خیال سره یو ځای کوي فکر کوم چې هغه به ډېر دلچسپ وي او ډېر به غوره کاري او که دا کار کیدونکی هغه یو تاریخ دی د دې هیواد چې په دې تاریخي مقطه کې په ښځو باندې څومره ظلم دی اسې خو ښځه مظلوم د تاریخ ده افغان ښځه البته بالکل په هر دوره کې په هر پړاو کې رنګارنګ دردونه د تجربه کړي دي او هر لحظه او هر خواهی درد دی اوس چې موږ د تعلیم او د کار نه منی شوي او دا محدودیت دا بندیز په موږ لګېدلی دی نو کله کله زه ځان سره وایم کله چې غم ډېر زیات شي هغه نشي کولی چې سړی ښه بیان کړي کله چې دا درد لږ کم شي مهین شي بیا انسان کولی شي چې دغه درد نه داسې یو شی ولیکي چې مقابل لوري ته لکه د تور برېښ غوندې ټکان ورکړي یو شاهکار دی نه جوړ کړي نو خبره دلته ده چې دغه کار که انسان او افغان میرمنې زه نه وایم چې هر څوک چې ادبیات لولي هغه به ادیب وي هغه به شاعر وي نه دا یو فطري احساس دی چې د هر هغه تخصص چې دا ولري هر هغه رشته او څانګه کې چې د اختصاصي لوست کړی دی د هغه سره هم کولی شي چې دغه وړتیا خپل وروزي مطالعه وکړي داستانونه ولولي په دې لاره کې هغه کوم لیکنې چې شوي دي کوم لارښوونې چې شته دي ماشاءالله پریمانه دي اګه نه چې استفاده وکړي خپل لار خپل مسیر پیدا کولای شي او هر څه لیکلی شي او د دې ورته پیدا کولای شي دا ډېر خپل دې ډېر اړین دي او افغان خزه چیرې بیان وکړي فکر کوم چې د یو سیمې خلک د بلو هغه امکانات او هغه ستونزو هغه ننګونو هغه حالات نه خبريږي دي بلې خوانه بلته دغه معلومات ورزی او بیا غم په هنري شکل چې ډېر دلچسپ وي او هغه انسان ته تلوسه پیدا کوي چې بیا یې ولولي څنګه یې ولولي دې څه ویلي دي او په سره کمې لیکلي دي دا ډېر
بالکل اخلي وګي ک په اوس محل کې په افغانستان کې راته د شاعرانو او لیکوالانو د خزو اونجونو د وضعیت په اړه ته وایي اساس افغانستان کې اسې د وضعیت ګوري او هغه کسانو سره هم حتمان تماس لري چې په دې برخه کې کار کوي لیکوالي کې شاعري کې د غنجونی او د خزي اوس محل په څه وضعیت کې دي آیا اوس هم قلم راخلي لیکنی کوي او دغه فعالیتونه چې په خاطر لودل لکه دوی ادبي بهیرونه درلودل مدني فعالیتونه درلودل دای په کوم وضعیت کې دي
من له کوم اول خزه دې د خوشبختی احساس کوم ځان نیکمرغه احساسوم چې میرمن بهیر په کابل کې بیا خپل غونډه پیل کړې او نن سبا کې د نږدې راتلونکي ورځو کې د رڼا مشاعره لرو د مشاعره کې ټول انتقادي شعرونه دي اکثره چې په دری او پښتو په هر ژبه چې هغه غواړي البته د مختلفو اقوامو ژبو خويندې موږ سره دي نو زه فکر کوم چې دی خپل غری سالت بیانوي او دا که په دې زمان کې څوک نه لیکي دا خپل رسالت هیر کړی وي او په ځای کړی نه وي او دا به یو لوی جفا وي چې په دې حالاتو کې اوسیږي او دا حالات نه غواړي چې تل پاتې شي ولیکل شي نور ته نه خبر شي ځکه نور صرف ګوري مونږ په اور کې یو مونږ فقط سوځو وي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل وي مونږ هغه ځای کې یو هغه د فاجعې عمق چې وایي که نه په هغه ځای کې اوسیږو نو زه فکر کوم چې دوی چې بیانوي دا بل اغیزه لري او په ولایاتو کې متاسفانه چې اوس زمینه دوی ته مساعده نه ده چې خویندې مونږ هم داسې په ښکاره ډول په ډاډه زړه نه ځو ورته خو ځو بیا هم ځوی مونږ ته چا ممانعت نه ده کړی هغه هم ورونو مونږ سره کومک کړی مونږ ته ځای راکړی دی هغه بهیرونو سره چې ورونه دي مونږ تللي یو هلته اوسیږو اوس دا کارونه کوو خو ولایاتو کې دغه زمینه اوس مساعده نه ده ځکه زه په دې وختو کې غواړم یو څېړنیز مرکز په شفاهي ادبیاتو کې البته د جنگ په دوران په دې کې څېړنه وکړم ولایاتو ته ځم خبره دلته ده چې هغوی ته دا زمینه مساعده نه ده اما هر څوک غواړي چې یو څه ولیکي که هغه د نظم وي که نثر وي که لنډې کیسې وي شعر وي خو ساتي
اغلی وګي اغه خويند چې کوا غوړي چې پان لاين ډول تاسو راوز یو ځای شي دغه مشایره مو یاد کړه د کی کوم خويند چې ولایتونو کې دي یا کوم خويند کاله قلری د هیواد نه بهر لته سره ونده واخلي دوی کولای شي چې پان لاين ډول تاسو سره وصل شي شعر یا کوم لیکنه کلری دي کی واوروي
زه همدا تصمیم لرم چې کدی غواړي یا ما خو غوښته شفاهي ادبیات کې برخه واخلي کاکړۍ غاړي او لنډې کې دی غواړي چې یو پروګرام دی ته هغه کوم ترتیب کوم دی کې داسې باجرأتې داسې یو جنکۍ دی چې تعلیم یې کم دی اما فطرتاً دوی شاعرې دي فطرتاً دوی دومره آهنګین لیکنه کوي چې ډېر زیات اغېزناک وي او زه فکر کوم چې دوی سره باید کار وشي دوی سره خبرې وشي چې دوی د دې جرأت پیدا کړي یا په مستعار نومونو اشتراک وکړي ځکه د دې زړه غواړي خو دودیز ټولنه چې دا غلط دودونه رواج دي د خور خبره چې هر هغه څه چې دی وایي هغوی فکر کوي چې ضرور باندې قضاوت کېږي چې دا به ستا هغه وي دا به ستا غوښتنه وي اوس مثلا څوک غزل وایي غزل مضمون خو مینه ده عشق د پاره کې که نه خو دا خو هغه لږ حقیقت د ډېر خیال سره یو ځای کېږي او هغه وایي دا خو د ده د هنر د ده هنرمند فکر د چې څه رقم یې بیانوي څه وایي او څه رقم بیانوي دا د ده هنر ده مګر څوک د دې هنر ته نه ګوري
تجربه
قضاوت کېږي هغه هم منفي قضاوتونه کېږي هغه هم زه درته ووایم چې زه مثال درته وایم چې راهله موسکا هغه جلکۍ ون شپالس کلنه چې د هلمند نه مونږ ته مېرمن بهیر کې د غزلې ویلې هغه فطري شاعره وه هغه د اصل نه چې پیدا شوي وه ته به وایې چې د غزل سره پیدا شوي و غزل د ده په وینه کې بو یعنی هغه په دې خاطر قرباني شوه چې د مونږ ته غزل ویلې وریندار وی چې دا خو خپل میړه ته ویلې ستا خور بیلارې شوي ده داسې د مینې خبرې کوي او دغسې هغه کې تلیفون کې دا رقم او بیا کله چې دا خپل مور کره ځي خپل ورون ته وایي چې خورې دغسې وهغسې بلاخره د هغه ورور پاسیږي د ښځې ورور پاسیږي د ده میړه ته چې او خی کېږي د ته پیغور ورکوي چې ته زه هغه خور دې سمکه چې داسې کارونه کوي بلاخره چې دلته راځي نو دا ویښتانې بیچاره عمله ورباندې کوي ویښتانې شکوي کتابونه یې مور هم بیچاره خو چون د زوی نه یریږي اطرافو کې خو زامنو ته ډېر وخت ورکوي هغوی هلته خو هغه مرسالاري د اول نه وده کوي په هغه ټولنه کې نو هلته دا مور هم لاس ور سره یو ځای کوي کتابونه شکوي هغه کوي بالاخره دا څه کوي ځان باندې تیل اچوي کله چې تیل اچوي نو بیا دا
زاغه خبرېږم چې دا ټلیفون کې ماته وایي زه په قندار شفاخانه کې یو چینایي شفاخانه ته راوړم، زما ځان باندې تیل اچولې سوځېدلم داسې ده. ما ویل نه دا څه وایي، ویل رښتیا وایم، دا کیسه چې راته وکړه ته باور وکړه. ما ویل څو فیصده سوځېدلی؟ نو سوځېدلی ویل چې اویا فیصده. دلته مې چې ډېر کوشش وکړو چې هغه ویل ما کابل ته راولئ، ما ډېر کوشش وکړو. هغه وخت سیر جان شریف ته مې وویل سهار سم نور دا مشوان ته چې مونږ باید انتقال وکړو، تر څو چې مونږ بندوبست انتقال اخیستو یا هفته پوره نه وه چې دا سا ورکړه دا مړه شوه. یعنې ته باور وکړه چې دا ډېره لویه غمیزه وه. یعنې دا مثال مې په دې ویل چې اوس تاسو په همدې بحث کولو چې کله نجونې څه وایي نو دا هغه هنریت ته څوک ارزښت نه ورکوي، دغه دا هنرمندی ته څوک ارزښت نه ورکوي. همداسې عاجل ورباندې تصمیم نیسي چې ده ته یو پیغور جوړ کړي او خبره وکړي.
ډېر مننه. واقعا دغه ډول ستونزې په افغاني ټولنه کې ډېرې دي، او تر هغه چې زه لیکوال او شاعر پیژنم هغوی تل د دغې ستونزې سره ټکی. یوه لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
اغلی سحر تاسو ته راځم. لکه څنګه چې اغلی اوګي هم اشاره وکړه، په افغاني ټولنه کې دا ستونزمنه ده چې یو انجلۍ خپل احساسات بیان کړي یا په څنګ کې د ټولنې هغه واقعیتونه چې شته دي. حتی ځینې داسې مثالونه هم موږ لرو چې خپل کورنۍ کې آمدنه دي څوک د چا غږ واوري. دا خو لا لري د چ پټولنه کې یو نارینه تا تکین یو هغه څه په تا تیر شوې دي ست خبري واوري، بل څوک تا تکین ست خبري واوري. په شاعری کې او په لیکوالۍ کې دا اوس مهال چې موږ افغان انجن ګورو دام ستونزمنه ده چې دوی خپل هغه شرایط بیان کړي. خو کچیر یو انجلۍ وغواړي زړه وکړي، دغه اوسني شرایط را برسیره کړي، بیان کړي نړیوالو ته، وای لز د کړو محرومي دل پکور ناشته د غسختیانې چور باندې راځي، ځکه زیاتره کورنۍ اوس انجونی دي ته اړۍ مجبورې چې دوی واده وکړي. کچېره دغه ټول را ټول کړي، یو لیکنی تر سره کړي یا شعر ور باندې وای سازه پان باندې، دی وینجلې شعر او شاعری به ډیر غیز ولري که په دغه برخه کې د نارینه یو لیکنه یا یو شعر به غیز ولري.
بالکل. په افغانستان کې لکه څنګه چې وبې جان یادونه وکړه، په اوس وخت کې دا ډیره زیاته اړینه ده چې یو ښځه یو انجلۍ د خپل زړه درد ولیکلی شي. یعنی دا اوس یو ښځه مینسازي دوی ته ذکر چې دوی کولای شي هغه څه چې په دوی باندې تیریږي هغه دوی بیان کړي، هغه کدي د نثر په ژبه وي او کدي نظم په ژبه. یعنی دا دوی یو استعداد ده، او دغه استعداد خدایي ده، او دا استعداد فطري ده چې دوی کې شته. مثلا یو څوک استعداد لري هیڅ کله د هغه استعداد نه پټیږي او نه څوک وژلی شي او نه اغلا کولی شي، ځکه استعداد د انسان په درون کې ده. دوی کولی شي د خپل زړه خبرې خپل قلم ته راولي، د خپل قلم څوکې ته راولي. فکر کوم اوس په افغانستان کې په کورنیو کې یو څه اوس دغه مشکلات له منځه تللي، چې مثلا که یو انجلۍ قلم راخلي یو څه لیکي، هغه اطمینه نه چې د هغې د زړه خبره دي، هغه اطمینه ده چې په دې د تیر شوي، ځکه چې دوی حالاتو ته په کتو سره، دوی ټولنې ته په کتو سره، دوی بهر ټولنې ته په کتو سره خامخا یو څه ذهن ته راځي د دوی لیکي. مثال زه تاسو ته وایم، زه چې کله په افغانستان کې وم، ما ته یو چا د خپل د زوی په اړه کیسه کوله. هغه راته ویلي چې زما زوی دغه یو انجلۍ خوښه ده او په یوې کوچنۍ انجلۍ مین دی، او د هغې سره مینه لري او غواړي چې زه ورته هغه وکړم، یعنی کوژده یې کړم ورته. یعنی باور وکړئ چې هغې دا خبره کوله، ما ته ذهن ته یو څه راغلل چې هغه وخت کې ما لیکلي وو چې زړه دې رانه وړی دی کوچنۍ انجلۍ، زار شمه له تا یې لیونۍ انجلۍ. رنگ رنگ کمیس نه د خالونه د خپل پکې ښکارې سادهګۍ چلی. نو دا زما کیسه نه ده چې زه لیکم، ځکه زه نه لکم او نه زه مثلا اتمی دي زما یي چې زه دې په یو چا باندې مین یا مینه شم، ځکه دا ما هغې ته په کتو هغې ته په غوږ نیو دا ما لیکلی دي. همدغسې هر جلۍ کولی شي. اوس چې دا زیاتره نجونې تاسو کتلی چې که ډېر څه نه وي تر شپږم او تر اومه پورې خامخا دوی زده کړې کړي دي او دغه استعداد لري چې هغوی یو څه ولیکلی شي. یعنی فکر کومه چې یو کتابچه او یو قلم به حتمان د یوې سره په لاس کړي او دوی د دغه درد د خپل زړه واخلي ودې لیکي. او ورسره په خوا کې بله زمینه سازي دوی ته داده چې اوس په هر کور کې تاسو کتلی چې یعنی هر نجلۍ سره په لاس کې موبایل دی، کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي. مثلا لکه څرنګه چې تاسې یادونه وکړله چې په آنلاین ډول دوی کولای شي په ځینو بهیرونو کې دوی برخه واخلي. مثلا دوی کولای شي خپل دغه شعرونه، خپل دغه لیکنې نړیوالو رسنیو ته، اخبارونو ته، ویبسایټونو ته په لاس کې ورکړي چې دوی باید چاپ کړي، یا مثلا په دې دغه خپل لیکنې ورکړي چې هغوی هلته نشر کړي. یعنی په دې ډول دا ډېره اسانه ده. اوس زمینه سازي شته ده په ټوله نړۍ کې، اوس اسانتیاوې رامنځته شوي دي. دوی کولای شي په دغه برخه کې هغه خپل استعداد معلوم کړي، خلکو ته یې وښایي. افغان نجونې تر هېڅ چا کم نه دي، دوی په هر ډول حالاتو کې هر څه کولای شي او ډېر په کمو امکاناتو سره دوی ډېر څه کولای شي. ولې په افغانستان کې خبره دا ده چې کله کله مثلا شاعرانو ته، لیکوالانو ته یو ډول ته نمونه اخیستل کېږي، یا تا په خپلې کورنۍ کې مثلا ځینې نمونه دي چې زه یې نه غواړم دلته واخلم، مخو ولې اخیستل کېږي چې هماغه کله کله د دې لامل کېږي چې د دوی دغه استعداد ووژلی شي. دوی داسې دي لکه د صحرا ګلونه چې راجیک شي، ګل وکړي خو بېرته مړاوي شي. یعنی دغه ډول باید ونه شي. مثلا په یوې کورنۍ کې یو نجلۍ ښه لیکوالي کولی شي، ښه شاعري کولی شي، لکه څرنګه چې زلاجان یادونه وکړه چې ما سره د کورنۍ
سحر د همدغې وضعیت مخه څنګه نیولی شو چې یو نجلۍ ښه لیکواله ده، ښه شاعره ده، خو د دې په ځای چې د مینې ټاپه ورباندې ولګېږي یا د ملګرتیا ټاپه ورباندې ولګېږي، دغه حالت نه څنګه ځان باسلی شي چې هم لیکوالي وکړي، هغه استعداد خراب نه شي، او هم کوم څه چې په زړه کې دي هغه بیان کړي، که هغه خپل احساس وي یا ټولنې ته په کتو هغه الهام اخلي.
زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره ده چې دا باید خپل کار ته ادامه ورکړي، ځکه چې هغه کوم استعداد چې ما په ما کې شته، د فطري استعداد یا دروني استعداد چې زه لرم، هغې ته باید زه رشد ورکړم. زه باید د چا په خبرو په کیسه کې ځکه نه شم چې دغه استعداد که خدای ما ته راکړی، زه د هغې نه باید استفاده وکړم. ما مخکې مې یادونه که ضرور نه دی چې هر څه د ما پورې اړه ولري. مثلا یادونه مې وکړه، دوی کولی شي مثلا په راډیو کې په ځینو برنامو کې دوی برخه واخلي. رسنۍ ډېرې زیاتې دي، همدارنګه خپل هغه څه چې لیکلي، که شعر دی، که نثر دی، که نظم دی، هر څه چې لیکلي اخبارونو ته دې ورکړي، ویبسایټونو ته دې ورکړي، ځینې رسنۍ دي هغوی ته دې ورکړي چې هغوی چاپ کړي. مثلا کتاب دې ولیکي، شعري ټولګه یا مثلا اثر دې دوی اماده کړي او دوی دې په چاپ ورسوي.
بالکل. په بهر کې راته وایي دغه له سقوط نه وروسته حتماً ډېرې لیکوالې شاعرې بهر ته هم تللې دي. تاسې چې په کوم ځای کې اوسئ، دلته داسې کوم څه شته د مېرمنو لپاره په ځانګړي ډول د پښتنو ښځو لپاره چې دوی راټولې شي په دغې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو ځکه نه شته چې دلته نو تاسې کتل د افغانستان د هرې سیمې نه، د هر ګوټ نه خلک راغلي دي او دوی په هر ځای په بېلابېلو، یعنی د یو د بل نه لرې دي. هغه کسان چې دوی یو بل سره پېژندل وو، مثلا ژورنالستان وو، لیکوالان وو، شاعران وو، دوی یو بل سره پېژندل، خو فکر کوم دوی زیاتره په لرو وو، یو د بل څخه ډېر لرې دي. د ښځو برخه خو ځکه تته او کمرنګه ده چې په افغانستان کې که چېرته هغوی یو ځای و دلته بېلو بېلو ځایونو کې، یعنی کېدای شي یو بل سره دوی تماس ولري. زه خو اصلا په خپله ځکه چا سره تماس نه لرم چې دلته نو زه په داسې یوه سیمه کې اوسېږم چې هلته زیاتره ښځې هغوی یعنی افغانستان نه چې راغلي هغوی دا تعلیم نه لري، ولې زه په خپلو په ځینو ګروپونو کې یم چې هغوی سره تماس لرم. مثلا د ژورنالستانو سره په تماس کې یم، لیکوالانو سره په تماس کې یم. داسې خاص کوم څه دلته نه دي شوي تر اوسه پورې، خو ولې په راتلونکي کې تصمیم لرو چې دغسې کسان یو ځای شي سره او دغه دو یو گروپ ولری دو یو ټولنه ولری دلته او غوی سره زیو ځای شمه تر سوو شو کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي.
مانه نکور ودان غلی سحر ور بشو زلا جانې ته زلا جانې کته سره ته وای مخکې غلی سحر یادونه وکړه ک دغه د لیکوالۍ او شاعرۍ استعداد داسې دلکه تشبیه کړ چې په صحرا کې لاله را پورته کیږي کی چیرته وټه کول شي مړاوي کیږي بیرته تاسو چې لیکنې کوي کار کوي دا چې د ټولنې له خوا داسې وکس لمل سره مخ کیږي لکه مخکې چې وګی جانې د پیخ یادونه وکړه تاسو څومره مایوس کیږي یو بیا لیکنې ته پام
احساس خلاف شاعر احساس شیر کے بیان کی یو شاعر یا یو لیکوال چې کوم شعر لیکي یا یو نثر لیکي په هغه کې باید د خپل احساس وي دغه مینه چې د تاسو د څنګه سره یې کولی شي حق لري دغه څنګه هم حق لري د بیانولو حق لري د خپل احساساتو بیانولو حق څنګه چې سړی لري هغه څنګه یې لري کنه او دا حق نه باید لمونږ څوک واخیستل شي او موږ نه باید په دې برخه کې ویری صحیح شو خلاف دی ټول خلاف کبھی شو کنا خپل نثر کیا خپل شعر کی پری باندھے وہ یری گچے خپل احساس بیان کو پری باندھے وہ یری گچے الزام وہ لگے یا منگوانے ٹاپا وہ لگے یہ کنا بلا خبر ہے لکھوالانی شاعرانی زمنگ پٹولے نکی ٹھولی انجنی د دې په درون کې چې کوم جوهر دی هغه نشي راخکاره کولای کله کله هغه د راخکارولو زمينې نه برابرې خصوصا شاعران لیکوالان څنګه چې دا نور ټولنه د دې حالاتو متاثره ده د دې په پرتله شاعران یا ادیبان چې دا ډېر زیات متاثر دي په دې باندې حالات د نورو نه زیات تاثیر کوي کنه خو بیا مهمه دا ده چې موږ باید په ناهیلۍ کې هم یو کړکې پیدا کړو د یوې هیلې کړکې چې موږ د خپل ځان لپاره خو هڅه په ټولنه کې د نور خلکو لپاره د ذهني او لارې یو کړکی پیدا کوي چې د ناهیلې نشي په داسې حالاتو کې دوی مبارزه وکړي د خپل ژوند ته دوام ورکړي خپل هنر ته خپل کارونه ته خپل زده کړو ته کنه څنګه زما فکر دی او بس تاسو پوښتنه وکړه چې تاسو څومره ناهیلې کیږي کنه مونږ یوازې د خپل فکر بیانول دا د خپل احساس بیانول زمونږ خلکو ته چې هیڅ کله یې نه دی قبول کړی هیڅ کله د هیڅ ځای هنر دغه استعداد د زمونږ په ټولنه کې د قبولونې وړ نه وو دغه چې ټولنه کې ژوند کوو دا به ډېر زیاته سخت وي کنه دا معمولا انسان کله کله ماتې خو موږ ما مخکې ویلي چې کچیرې موږ ټولې ماتې شو موږ ټولې ناهیلې شو نو کار به څوک وکړي کنه موږ دغه سي عادت شو یو له دې حالات سره موږ له لډیرو محدودیتونو لډیرو ظلمونو سره عادت یو نو دغه اوس راته عادي ښکاري کنه دغه راته عادي ښکاري دغه زمونږ په موږ باندې الزامونه په یوې جنې باندې په یو ادیب باندې دغه عادي خبره ښکاري کنه خو دغه څه پني چې موږ کینو او موږ خپل هنر پریدو او موږ یعنی تسلیم شو دي حالاتو ته دغه حالات به موږ یو ورځ موږ باید مات کړو دغه حالات یو ورځ باید موږ لدی حالات څخه وځو دغه کچيري مونږ سړیا نو د تمه کو چې دا بدوي زمونږ ته دغه حالات را حل کی او دوی به دغه زمونږ مشکلات حل کی دغه نه مونږ چې کوم مشکلات کی مونږ چې زمونږ غږ چې نه اوریدل کی مونږ باید هڅه وکړو چې مونږ خپل غږ په ټولنې باندې واورو مونږ په دوی کې یعنی د تغیر د پاره د بدلون د پاره زمونږ مزل ډیر زیات وګدې او مونږ باید ډیر زیات هڅه وکړو په دې برخه کې او بل ما مخکې دا ونه مکړه د شاعرانو د لیکوالانو یو ځای ته کېدل ځکه موږ ډېری په جګه سطح شاعرانو لیکوالانو لرو او ځینې بیا اوس ادب ته راځن نشي ویدي دا چې بیا خپلې تجربې یو بل سره شریکوي دغه ډېر زیات بیا زده کړه کېږي ځکه
زمونږ اوس د علم لارې بندې دي کنه، دغه د زده کړې یو لارې کې د لشي چې دوی سره یو شي اوس ټکنالوژي د کنه د علم لارې یا د هنر لارې بندې دل بالکل ناممکن خبره ده. د خپل غږ اوریدل په خلکو باندې دا ناممکن خبره ده. دوی هیڅ کله هم تسلیمېږي کنه. د زمونږ خويندې که شاعران دي که لیکوالان دي کنه دي دوی دې نه تسلیمېږي، دوی دې ناهیلي کېږي نه، دوی دې په ناهیلۍ کې د هیلي لاره ځان ته پیدا کړي. زما فکر دا دی کنه، او بل زه غواړم د خپل چې کوم ادبي بهیر سره یم دغه یادونه په دې سره کې وکړم کنه.
مهرباني په لنډ کې
البته ولینا مونږ د شاعرانو لیکوالانو د بهر نه په افغانستان کې تقریبا 40 نفر ته زمونږ تعداد رسیدي. مونږ په واتس اپ کې آنلاین ادبي بهر لرو په دې ګروپ کې لمون سره تکړه شاعرانو لیکوالانو دي. او زه غواړم دا په پوره اور سره وایم چې د دې بهر سویه چې د ډیر زیات اوچته ده کنه. زمونږ سره ډیر تکړه شاعرانو لیکوالانو دي کې نه دي شاعرانو لیکوالانو لمون سره دي چې دوی مونږ ذکر کو دغه یو ډیر خپل فضا. او بل کچیر زمونږ دغه راپورونه لیکنې بحثونه زمونږ په ویپانو کې خبريږي، تاسو البته کولی شئ هغه وګورئ. او زمونږ دغه بیا هم د خزو غاګ دغه نه تسلیمېدل. او مونږ هر هفته کې یو ځل د شنبه په ورځ مونږ مشاعر لرو په کرکتن لرو د یوې شاعري یا په شعر یا د یوې لیکوالۍ په کیسې باندې. نو دغه څه شیان یا دغه څه ادبي بهیرونه یا غونډې، خو بیا هم زه غواړم ته وایم دا د حضوري غونډو ځای نشي نیولی کنه. دغه د حضوري غونډو ځای نشي نیولی ادبي بهیرونو، خو بیا ډېر زیات کار کولی شي. ځکه مونږ سره بهیر کې دغه سنجیدي وي چې دوی وایي چې مطلب ډېر وخت کېږي مونږ قلم نه دی راخیستی مونږ لیکن. دغه ادبي بهیرونه دوی ته فکر ورکوي، دوی لا تشویقوي لیکلو ته، خپل فکر بیانولو ته، خپل جوهر ښکاره کولو ته. نو هغه غوښتل هغې بهیر یادونه ما غوښتل چې وکړم، دغه ډېر زیات مهم دی. نو دغسې بهیرونه د
منه کور ودان کور ودان سلا جانې او گی جانې ته به هم را شو د دوی خبرې به هم په رسته و کې واورو. او گی جانې تاثیر ته وای دغه میرمنه د بی بهیر شده کبین جونې چې غواړي یا کوم میرمنه چې غواړي ساسي بهیر سره یو ځای شي، د سه حلاره ورته خو یا چې دوی خپل لیکنې تاسو ته دروړي، تاسو سره یو ځای شي، فعالیتونه تاسو فعالیتونه خبرې شي، او تاسو سره یو ځای ګټ کار وکړي کبلند کې مکتوب وایست.
څه کوم چې دلته کابل کې دی خو هم کولای شي او په ولایت کې دی هم آنلاین او په ټلیفون لاره نه دی، واتس اپ لاره نه، هم ګروپونه لرو. او که په خارج کې دی هم کولای شي چې دوی موږ سره ګډون ولري. موږ ډیر خوشاله په دې چې د مختلفو ژبو شاعران خويندې دوی راټولېږي. البته نوی نتیجه چې لیکنې کوي او ډیر خلک ډیر خوند کوي، باور وکړه زه خوشحالېږم چې په دې حالتونو کې موږ دا زمینه موږ ته مساعده ده او موږ دلته شنبې په ورځ راځو او غونډې کوو. ما یو وخت د بهیر دپاره یو د کلیزې دپاره یو څه لیکلی وو، هغه داسې پلان ډوټیک کې دی چې مبارک دې شه کلیزه. بهیر څه دی؟ پوهنتون دی، ښوونځی دی، یو مکتب دی، هم مطلوب دی، هم مطلب دی، هم مطلوب دی، یو رونکور مو دی، خانه او دی، ادب دی، دا محل دی، دلمرونو د سپوږمیو د خیالونو چیرونیږي چې ځلیږي. بهیر وړاندې ځي د سپین په شان بهیږي، که څه هم چې لا ماشوم دی خو مطلب یې خو مقصد یې خو هدف یې لکه لمر غوندې هر چا ورته معلوم دی چې زمونږ په دې خلکو توره شپه سپینه تیاره دی، توره شپه سپینه سبا شي. دلته خویندې دلته نجونې د سبا په لوري اخلي سر ګامونه، پلکوي د محبت او د دوستۍ تنکي لاسونه. مبارک دي وي یارانو چې بهیر مو څو کلن شو، ښایسته مو پرې د فکر او د ذهن شین چمن شو. مونږ واړه ورسره یو ورسره یو، آن د ژوند تر پیغلتوب او تر عمره دا ماشوم زمونږ لویږي. هغه وخت ډېر بهیر کلونه کم و، بهیر وړاندې ځي د سیند په شان بهیږي. نو خبره په دې کې ده چې
رالنده کې چې اواز دې ثانی لرو.
او خبره په دې کې چې بهیر تر اتک فکر کوم چې د افکار او تبادله او د یو بل د استعداد نه خبرېدل، یو بل پیژندل او ځان څومره باید ورسوي او نیمګړتیا خپل څنګه پوره کاندي والته چې کره کتنه کېږي هغه ورته ډېر ګټه رسوي.
ډېره مننه کور ودان له تاسو درې واړو قدرمنو چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. تر بلې.